السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونو تر 5 بجو دوام کوي چې په تخنیکي چارو کې را سره ملګری عبیدالله عبید دی. د خبرونو دوی منی مای ورکه شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړي نیمه کې خبرونه او راپورونه اورئ. په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې بخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداري ورکړه. د سولې د عالي شورا د بخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو څلورم تلین نن په کابل کې ولمانځل شو. ولسمشر غني د دې ورځې په مناسبت وویل چې افغانان به هیڅکله د سولې له هڅو څخه لاس په سر نشي. نور راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې خبرونه، په بهرني خبرونه کې وروسته خبري جاوري نږدې درشتنه کډوال د یونان لیبو ساحل ته نږدې لا درکه شوې دي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف دراوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور ریاست وای د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف یوه هڅه اپیل کړې ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د ټاپي پروژې په بیلابیل برخو کې پانګونه وکړي. او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حمله لامل دوه پولیس او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست وای د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف یې هڅه پیل کړې ده. د ولسمشر د وایاند مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د الکترونیکی تذکرو د ستونزو د حل په هدف لیدنې پیل کړې ده. د وی ولسمشر د الکترونیکی تذکرو د ستونزې د حل په هدف د سیاسینو، قومي مشرانو، جهادي مشرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې ده. له بلوري د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش پر سر رامنځته سوي سیاسي اختلافات باید ژر تر ژره حل سي. دا په داسې حال کې ده چې د الکترونیکی تذکرو د ویش د اسلام افغان کلمې پر سر د رامنځته سوو اختلافاتو له امله ځنډېدلی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په درې ولسوالۍ کې له یوې میاشتې راپه دې خوا د جګړو او د داعش د فعالیتونو له امله 50 ښوونځي بند سوي دي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حکمل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونځیو په بندېدو سره په هڅ کمینه اچین او کوټ په ولسوالۍ کې شاوخوا 10,000 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو راپه دې خوا د وسلوال طالبانو او اسلامي دولت یا داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د ټاپي پروژې په بیلابیل برخو کې همکاري او پنګونه وکړي. دا او چا سبا د سرګندونی په ټاپي پروژې کې د پنګونی په برخه کې د فرصتونو د معرفي کولو پر مهال د افغان ساختماني خصوصي شرکتونو د مسولینو سره د لیدنې پر مهال کوله. د قانونو او پټرولیم وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې ولسیوي چې شاغلی سبا د ساختماني شرکتونو مسولینو ته ډاډ ورکړ چې افغان دولت په ټاپي پروژې کې افغان ساختماني شرکتونو ته د خدمات وړاندې کولو زمينه برابر کړي. پر همدې مهال افغان ساختماني شرکتونو مسولینو ویلي چې په دې برخه کې به لازمې پنګونی وکړي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژه د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حمله لامل دوه پولیس او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې 14 تر غرمې مخکې د دامام ولسوالۍ د ترنک پله په سیمه کې د پولیسو پوستې ته نږدې شوی دی. یاد موټر بم انتحاري حمله د صرف ډول موټر په واسطه شوی دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسیدلی دی. دی به د هغو ادعاو څېړنه چټکه کړي چې آیا تهران په رښتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې که څنګه. یو کې امنو نن په تهران کې د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف، د ده مرستیال عباس رقچی او د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده. تمه کیږي امانو د تهران د اټومي پروګرام د تجربه په تړاو لیرانی ساينس پوهانو سره حمله اوږدې مودې د ځنډیدلو مرکو هڅه وکړي. دغه راز به د پرچین اټومي تاسیساتو په باب د پلان سوي څېړنې پر مسله هم بحث ولري. د اټومي انرژي نړیواله اداره اټکل کوي چې د تهران په جنوب ختیځ کې په دغه اټومي ساحه کې ځینې مشکوک فعالیتونه کېدل. ایران د اټومي وسلو د جوړولو راپورونه تل رد کړي دي. نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیسبوس ساحل ته نږدې له درکه دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې دیرش کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږویشت تنه نور په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت کډوال سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیسبوس ساحل په ختیځ کې شوې ده چې روان کال له جګړې ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نشته. د دې کښتۍ هم د لیسبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې ځانونه د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. بلخوا په زرګونو نور کډوال له ګڼې ګوڼې په ډکو بسونو او ریل ګاډو کې اتریش ته ورسېدل. د اتریش پولیس وایي یوولس زره کسان یوازې پرون دغه هیواد ته داخل شوي او د هنګري له پولې بیا اووه څلوېښت زره نور پناه غوښتونکي او کډوال هم ورسېدلي دي. د اتریش د سره صلیب ادارې ویلي چې دوه زره کډوال دوی جرمني ته رسولي دي. دغه کډوال له څو ورځو د اروپا په جنوب ختیځ کې راګیر پاتې وه. اوس یې ورسته له هغې اتریش ته رسېدل پیل شول چې هنګري پوځیانو یې د پولی په اوږدو کې ملګرتیا وکړه. په زرګونو پناه غوښتونکي د اروپا په جنوب ختیځ کې وروسته له هغې راګیر پاتې شول چې د سیمې ځینو هیوادونو پر خپلو پولو موانع جوړې کړې او لویدیځې اروپا ته یې د کډوالو د تګ لارې بندې کړې. د کډوالو په وړاندې لار لومړی د هنګري له خوا بنده سوه. دغه هیواد له سربیا سره خپله جنوبي پوله وتړله. دا مسله د دې سبب سوه چې نږدې شل زره کډوال په تیرو څو ورځو کې کرویشیا ته مخه کړي. خو کرویشیا د دغو کډوالو د منلو توان نه درلود او د هنګري سرحد ته یې د دوی راهنمایي کول پیل کړل. بلخوا کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف به په پنځلسو میاشتو کې لس زره سوریایي پناه غوښتونکي ومنل شي. په پام کې ده چې ترکیه په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ټوریزم ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یو وجه د ټوریزم په وړاندې په نوم دغه مظاهره بنن د یعنی کافي میدان کې وسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورته وینا هم وکړي. دغه مظاهره به د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکیه دولتي اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی په وړاندې په هوایي حملو کې پنځه پنځوس سختریزي وسلوال وجل سوي دي. او د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل شوې ده. دا په روان میلادي کال کې دریم ځلي عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوي ولسواکۍ او د محافظه کار ګوند او د پخواني صدر اعظم الکسس تیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. تیپراس په اګست کې د صدارت څوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی سو. اوس هم سباوون کاکړ او د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه دیارلس. په کندهار کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه اتویشت ټیټه دیارلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه اوویشت ټیټه دولس. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه اوویشت ټیټه اترس. جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه یو دېرش ټیټه یوویشت. غزنی اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه نهه. بامیان اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه څلور. او په ګردیز کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه څلرویشت ټیټه لس.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پاڼه کې کتلای شي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف نن په یو غونډه کې خبرداري ورکړ چې په نظام کې درنه د مخالفینو مخالفین موجود دي.
امیالی یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام نکنند.
افغانستان د مخکینی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو له څلورم تلین څخه په کابل کې لمانځنه وشوه. ولسمشر غني د سولې د تامین لپاره د ښاغلي رباني هڅې وستایلې او ویل چې افغانان به تل د سولې لپاره هڅه کوي.
لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپل غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپل نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړلې دي.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکمې، نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي.
او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هغه وزیر ردوي چې د ده په مشرۍ دولتي پلاوي د بغلان ډنډي غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ.
د پروګرام وروستۍ برخه تر ډېره پورې د ورکشۍ ځانو خپرونې ته ځانګړې ده. وخت څلور بجې ولسته خېدی لومړی راپور تر زو پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي د وسلوالو مخالفینو ملاتړي د افغان حکومت تر زنې لاندې د حکومت په لیکو کې حضور لري. ښاغلی سیاف نن د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې ویل چې افغان حکومت باید دا ډلې له ځانه جلا کړي. په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو شکایت وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف خبرداري ورکوي که حکومت لخپل لیکو څخه د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي تصفیه نکړي، نو دغه کسان به د حکومت پر وړاندې پاتون وکړي. استاد سیاف د یک شنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو رهبری له مرکز کابل څخه کیږي. نو مولوی وویل چې د مخالفینو د دې مراکزو په اړه اسناد لري او له حکومت یې وغوښتل چې مخې ونني سي ناوړه عواقب ولري.
تا دښمن د دریجه تصفیه نکونې په خطرهای
دی وایي چې دښمن دلته تصفیه نکړي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. خدای مکړه که بیا د جنایتکاران د کابل دروازو ته راورسیږي، ستاسو له دننه څخه به ستاسو پر ضد جګړه پیل شي. همدا اوس یو شمېر مزدور جنایتکاران په کابل ښار کې دومره وسله لري چې که فرصت مساعد وویني د خلکو او نظام په وړاندې پاتون کوي. حکومتي مراجعه وغواړي زه آدرس ورکوم. عبدالرب رسول سیاف له دې وړاندې هم ورته سرګندونې کړي او ویلي وو چې د طالبانو په نوم خبر پاڼې هم د کابل وزیر اکبر خان څخه خبريږي. که څه هم تر اوسه حکومتي چارواکو د استاد سیاف د دې او پخوانیو خبرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله هم د حکومت په لیکو کې د جاسوسانو موجودیت تایید کړی وو. خاغلی سیاف پر وسلوالو مخالفینو د خپلو انتقادونو په ترڅ کې یو ځل بیا وویل هغه کسان چې امنیتي ځواکونه واجنی د پردیو غلامان دي. نوموړي د داعش ډلې فعالیتونه هم غیر اسلامي وبلل او زیات کړه چې د فعالیتونو هدف د اسلام سپکول دي. د برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر فعالیتونو انتقاد وکړ. خاغلی کرزي وویل چې د پاکستان د ولس احسان مند دی، خو له پوځ او استخباراتو څخه یې شکایت لري.
پنجابیان زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې د دوی په عسکرو او استخبارات کورانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ولس زموږ ورور دی. شکایت مو از آیسای است، شکایت مو از فوج پاکستان است، داس مردن پاکستان.
د حکومت په دننه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي اشخاصو او ملاتړو د موجودیت خبره په داس حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان پوځ او ایسای په افغانستان کې له مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې اسناد راټول او خپلو نړیوالو متحدینو او ملګرو ملتونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی
د سولې د عالی شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو له څلورم تلین څخه د یک شمې پرس په کابل کې لمانځنه وشوه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په یو رالېږل شوی ویډیو پیغام کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د هڅو په دوام ټینګار وکړ. دغه شان په دغه غونډه کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار له هغو کسانو چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یوځای شوي او د سیمې له استخباراتو سره لاس لري غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پخوانی ولسمشر او د سولې شورا د مخکینی رئیس برهان الدین ربانی د څلورم دین غونډې د زلهم سیاسي رنگ واخیس او ویناوالو په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د هڅو په دوام ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه غونډه ته چې په همدې مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې و په رالیګل شوی پیغام کې وویل چې برهان الدین ربانی په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې کړې او په همدې لاره کې وواشل شو. ولسمشر په دغه پیغام کې دغه شان ټینګار وکړ چې هیڅ خطر به په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت وړاندې خنډ ونه ګرځي.
د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي چې که د ولسمشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویریږي، که ترور خونریزي او ناامنۍ ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغۍ له راتلو مایوس شي. خو لکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
د سولې علي شورا پخوانی رئیس برهان الدین ربانی څلور کاله وړاندې د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې هغه محل ووشل شو چې د سولې د پیغام راوړونکي په نوم یو کس یې کورته په ننوتلو سره په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. افغان چارواکو د یک شنبه په ورځ د دغه ورځې په مناسبت لمړی د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډه کې د نوموړي په خبر د ګلو ګډه کې خودي او تر هغه وروسته د لوی جرګې په خیمه کې د کړو کارونو او کارنامو کیسې را برسېره کړې. په دغه غونډه کې د ملي وحدت حکومت د چارواکو سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزي، جهادي شخصیتونو او د ارواخاد ربانی د کورنۍ یو شمیر غړو ګډون کړو. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مستمیار د خپل خبرو پر مهال د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه خبرې وکړې او د وی حل لارې غوښتونکې شو. خاغلی مستمیار لاغو افغانانو چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي او د افغانستان د امن په وړاندې جګړه کوي وغوښتل چې له خپل دې کار نه لاس واخلي.
بیا هغه کو چې هغه دوستان چې غولېدلې دي تریبي خورلې د بیرون استخباراتی کړی یو کې نغښتې دی او د پنځو کالر او ډالرو یا د سیمې او یا نړۍ په دستو کې خیل دي ته دوی نه روزي افغاني شعور پیدا کی، غرور پیدا کیو، د خپل ملت سره یو ځای شي، د دې ملت د درد دوا شي او نور په دې ملک جنگ ختم شي.
افغان چارواکو په دغه غونډه کې د غشان له خلکو وغوښتل چې په هیواد کې د موجوده مشکلاتو لامل نه هیله نه او له هیواد څخه بهر تیښتې ته زړه خنه کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ډېر خلک په هیواد کې د ناامنۍ، بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله اندېښمن دي او وایي چې حکومت د دغو ستونزو په وړاندې په خپله مبارزه کې پاتې راغلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل او لوستل شي. د افغانستان د پهنی وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو حسکمینه، اچین او کوټ ولسوالیو کې لزګونه خونځي تړلې دي. دغه وزارت د نشرات رئیس د اکرمي پرز له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل کده بند خونځي یو غمونه خړل شي امکان لري په شمیر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنی قومندان وایي په کوټ ولسوالیو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او د لړۍ به حسکمینه او اچین ولسوالیو ته هم وغځول شي. په دې اړه نور معلومات لکابل در رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د پهنی وزارت وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالۍ کې له تیرې بي میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله اته 50 خونځي تړل شوي او شاوخوا ډېر زر زده کوونکي له زده کړو به برخې شوي دي. دغه وزارت د نشرات رئیس کبیر حقمل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیر څوارلو سکولونو کې په ننګرهار کې یو بند خونځای هم نه درلود.
تیرې وې میاشت رئیس زموږ په درې ولسوالیو حسکمې، نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 خونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې دغه خونځي تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، پچراګام، چپرهار، حسکمې، سپینغار، خوګیانیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټیکوټ، مومندری او یو شمیر نور ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت نښتې روانې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسکونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرېښي دي. د دې جرګې غړي آریانیون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره دې د دغو غمه وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیت قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ بحث کې مینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معرف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرېږدي د دې د ولکونو مخلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی په کوټ کې. ان شاء الله موږ به دې پوسټي هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دایم لپاره ساتو او دا چینو د هسکی مینی لپاره هم ان شاء الله ډیر ژر دغه لپاره هم عین پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسی جرګې غړي وایي وسله وال ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هیواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هیواد آبادی کې رغنده ونده واخلي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر هغه وزیرت کړی چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ تللی دولتي پلاوی د رنګوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارل دي. ګلاب منګل د یک شمې پر ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې یوازې د رنګوري د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ یو سند لاسلیک شوی چې لمخې قومي مشران طالبان په خپل سیمو کې نه پرېږدي. د وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې بغلان ته تللی حکومتي پلاوی له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړی چې په ډنډیغوري ولسوالۍ کې به عملیات نه کیږي. ګلاب منګل وایي دا سند له طالبانو سره نه بلکې د ډنډیغوري د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او هدف یې دا و چې په دې سیمه کې درې میاشتنې جګړې پای ومومي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې بغلان ولایت ته د دوی د سفر جزئیات پوښتلي دي.
یو ډیر ګټور قدم چې په بغلان کې او خاص ډول سره د ډنډیغوري په سیمه کې واخیستل شو د سولې د تضمین لپاره او د سولې په ټینګښت کې د خلکو د پراخ ونډې او خصوصا د قومي مشرانو متنفذینو سپینګیرو د دوی د مشارکت او د ونډې د خپل په برخه کې کوم قدم واخیستل شو دا به سره قدم وو. دغه سیمه د څو میاشتو رئیس د جنگ او جګړو مرکز وو او له دغه سیمې څخه له زرو څخه زیات کورنۍ بې ځایه شوې وې چې دوی په پلخمري، دوشي، خنجان، مرکزی بغلان او نورو سیمو ته دغه کډی تللی وي. بلاخره د 300 په شاوخوا کې د ډنډوغوري لسپینګیرو سره موږ د توافق ته ورسېدو. البته موږ نه ولایتي اداره او موږ په ګډه د توافق ته ورسېدو چې قومي مشران به وسلوال مخالفین لخپل سیمې لخپل کلیو څخه وباسي. د دغو 300 کسانو قومي مشرانو څخه لس کسه د هر کلی او د هر قوم تاسو پوهیږئ چې افغانستان قومي جوړښت لري. دلته تر اوسه قومونه، قومي مشران لا په ټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې مؤثریت لري، اغېزمنتوب لري. ولایتي ادارې چې مخکې مې نومونه واخیستل، لولي صاحب نه نیولې د ولایتي شورا تر رئیس پورې، دې ټولو د هماغو لسو کسانو سره چې د خلکو لخوا استازي ټاکل شوي وو، دې نتیجې ته ورسېدل چې قومي مشران به خپل سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکوي. د دوی له سیمې څخه به پر امنیتي پوستو باندې د پلخمري څخه تر سمنګان او مزار پورې غځېدلې لارې په اوږدو کې په دغو ټولو سیمو کې به دوی د دې ټټر وهي یا د دې ذمهوري به کوي چې د دوی له سیمې څخه به هیڅ نوع فعالیتونه، البته تخریبي فعالیتونه او یا جګړیز فعالیتونه باندې ترسره کی او هیڅ ډول مزاحمت باندې رامسته کی.
بل اخر څه فیصله وشوه هغه کوم سند چې ولایتي شورا یادی هغه د سپینګیرو او طالبانو ترمنځ امضا شوی او کده د هیات او طالبانو ترمنځ؟
ولې دلته جنو مطبوعاتو خصوصا جنو رسنیو یا جنو اشخاص او افراد دغه سند په ډیر انحرافي شکل سره په غلط شکل سره چې پیغه کې هغه حقیقتونه چې وو هغه کتمنشي وو هغوی دغه حقیقت او دغه لوی بریالیتوب په نادرست ډول سره په رسنیو کې نشر کړ.
کله وضاحت ورکړي دغه سند نو څه ډول سند دی؟ تاسو وایئ چې ځینو رسنیو تحریف کړی دی.
څه شی زه تاسو ته عرض کوم، دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډیغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا، والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی. سیمې د لسو کسو سپینګیرو لخوا په هغه باندې لاسلیک شوی دی. په سند کې څو شرایط لیکل شوي دي. د ډنډیغوري سیمه به مخکې مې وویل چې د طالبانو د فعالیتونو مرکز نه، بلکې د سولې یو مرکز به وي. بله خبره، دوی مطبوعاتو کړې وه چې د امنیتي ځواکونو یا د دفاعي ځواکونو لاسو پښې تړل شوي دي، هلته عملیات نه کوي. د دغه سند په نهمه ماده کې په ډېر صراحت سره لیکل شوي دي چې امنیتي ځواکونه، کشفي او استخباراتي ارګانونه په هغه صورت کې چې داسې اسناد او شواهد ترلاسه کوي چې په سیمه کې تخریبي ګروپونه تخریبي فعالیتونه کوي او یا مجرمین الته ځای پودی کی او یا نور مخربین، په هغه صورت کې دوی د افغانستان د نافذه قانونو په اساس الته عملیات او لازم اقدامات ترسره کولای شي.
بله منګل صاحب، تاسو دا را دوي چې په دې سند کې د طالبانو لاسلیک شته؟
کاملا نه د طالبانو لاسلیک شته. یو، د وسلوالو ځواکونو باندې هیڅ محدودیت نشته چې بلته عملیات مرکوي.
او بخې تاسو چې بغلان ته لاړې، هلته ویل چې درې میاشتې جنگ روانو، د کوم مخالفین چې په بغلان کې جنگيږي تاسو څرنه سو خو د څوک دي؟ د افغانستان وسلوال مخالفین دي او که د ګاونډي هوادونو هم پکې شامل دي؟
د کشفي او د استخباراتي معلوماتو لمخې چې موږ ته امنیتي کشور غوونو ځین راپورونه راکړل، البته ځین بهراني طالبان هم دلته وو، خو د سیمې طالبان ورسره یو ځای په بغلان په ځینو سیمو کې فعالیتونه درلودل.
د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو له وزیر ګلاب منګل سره مو د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین مرکه اوریدل. ښاغلی منګل، هغه وزیر اتکړي چې ګواکې د مشرۍ دولتي پلاوي چې کله د بغلان ډنډیغوري ولسوالۍ ته سفر کړی، نو دا ولسوالۍ طالبان ته سپارلې. البته ښاغلی منګل ویل چې یوازې له قومي مشرانو سره داسې یو سند لاسلیک شوی چې له مخې به یې هغوی په خپله سیمه کې طالبان د فعالیت لپاره نه پرېږدي او له خپلو سیمو به شړي.
جوان
سری کښه پولیس او جن سویلی
تاکر سرستنه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مو په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وی د مساینه کان تړون د عملی کېدو لازمي ورتیا ویني لري او د اصلاح لپاره ایم سی سی چنای شرکت سره خبرې دوام لري. د وزارت ویان محی الدین نوري ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوه میاشتو کې درې ځله له دغه کمپنۍ سره خبرې شوې څو د تړون د عملی کېدو لپاره زمينه برابر شي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې اوس د سترو کانونو د استخراج لپاره زمينه نه ده مساعده. قاسم سولمل په دې رپورت جوړ کړی.
د کانونو پټرولیم وزارت وای تر غوچې د مساینه کله قراردادي چنای شرکت ام سی سی سره د تړون د اصلاح په اړه خبرې پاتې ونه رسېږي، دغه کاند استخراج عملی چاري به پایل نسی. د کانونو وزارت وایاند محی الدین نوري د ازادي رډو تو ویل چې د مساینه کان په سیمه کې د ماینونو او لرغونو آثارو ستونزه حل شوی او امنیت هم ډاډ مندي. خو د ویل چې د مساینه کان د استخراج لپاره پر دې کار روان دي څو د عملی کېدو لپاره زمينه برابر شي.
د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت کتیرو دریو میاشت کې هغه د خبرو لړۍ د چینایي کمپنۍ سره پیل کړې دي چې داغه پترڅ کې موږ غواړو چې دا قرارداد په داسې شرایطو باندې اصلاح شي چې موږ وتوانی جو هغه په افغانستان کې تطبیق کړو.
د مساینک د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د افغانستان د حکومت او د چینایي ام سی سی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د ام سی سی کمپنۍ هغه وخت ویل چې پر دغه کان نږدې 3 میلیارد ډالر پنګونه کوي او دا هغه وخت د قرارداد لمخې به افغانستان هر کال د مسو د استخراج له درکه 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. دغه راستام کې د چې دغه کان په استخراج سره به زرګون افغانانو ته کاري زمينه برابر شي. خو په روسي کې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزیر داوود شاه سبا ویل چې افغانستان اوس پر سترو کانونو د کارکولو لپاره لازم ظرفیتونه نه لري او تر راتلونکو 15 کلونو به دغه وزارت تمرکز تر ډیره پر وړو کانونو باندې وي. د اقتصادي چارو ماهرین هم په افغانستان کې د ظرفیت نشټوالی تاییدوي او وایي چې اوس په افغانستان کې د سترو قانونو د راسپړلو لپاره شرایط برابر نه دي. د کابل په هنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپوه حاج محمد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې که اوس له دغو طبیعي سرچینو څخه کار واخیستل سي نو تر ګټې به زیان ډیر وي.
تر هغه وخته پورې چې دغه مافیا نه وي ورک شوي یا په اصطلاح مفسدین نه وي ورک شوي یا په اصطلاح د سالم نظام رامنځته شوي دی نه به ښه وي چې په اصطلاح دغه پوستنی حالت کې دغه نه ناقصه ګټه پورته نه کړلی شي تر څو پورې چې په اصطلاح دغه دارایي د عامه حیف و میل نشي.
په وروستۍ کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامنیو هم د افغانستان د طبیعي سرچینو د حیف و میل کېدو اندېښنې رامنځته کړي او ویل کېږي چې د دولت وسلوال مخالفان له قانونو څخه د تمویل د سرچینو په توګه استفاده کوي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د قانون خوندیتوب ته جدي پام نه کړي نو دا طبیعي سرچینې به چې په راتلونکي کې په خپل ځان د بسیا کېدو هیله ترې کېږي له منځه ولاړې سي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمل شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ستونزې د حل په هدف یې هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په درې ولسوالۍ کې لوی میاشتې راپه دې خوا د جګړو او داعش د فعالیتونو له امله اته پنځوس ښوونځي بند سوي دي. د کانونو او پټرولیم وزیر له داخلي ساختماني شرکتونو وغوښتل چې د ټاپي پروژې په بېلابېلو برخو کې همکاري او پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی دی. په زرګونو نور کټواله ګڼې ګڼې په ډکو بسونو او ریل ګاډیو کې اوتریشته ورسېدل او نږدې دېرش تنه کټوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لا درک دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پېښه ده.
او د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو دي چې ابراهیم صافی لوستي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
پامو کوي له ازادۍ رادیو نه څو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د څوارلس کلنو د فوټبال ټیم په سوپروتو کپ سیالیو کې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې رئیس علي کاظمي ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان د څوارلس کلنو ټیم د هند د څوارلس کلنو د ټیم په مات سره د سوپروتو کپ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د څوارلس کلنو ټیم لوبغاړو په څلورمه مرحله کې 2-0 پر وړاندې خپل سیال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار وموندله. د کابل د خوانزیو او لیسو د غوره لیگ د سیالیو په لړ کې سبا د کابل بای او حبیبی لیسی ټیمونه سره لوبه کوي. د پوهنې وزارت د فوټبال ټرینر فیض نظری ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د کابل ښار له خوانزیو نه شپاړسو ټیمونو برخه اخیستې ده. د ښاغلي نظری په خبره د حبیبی لیسی د عبدالعلي مستغنی د احمد شاه بابا او د ذبیح الله شهید لیسو ټیمونو فاینل یا وروستۍ لوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی چې دغه لوبه به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ ترسره شي. د دې سیالیو هدف د پوهنې په برخه کې د سپورت پرمختګ ګڼل شوی دی. د انګلستان د غوره لیگ د سیالیو په لړ کې د چلسی ټیم وتوانېده چې د ارسنال ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د چلسی ټیم وتوانېده چې 2-0 پر وړاندې د ارسنال ټیم ته ماتې ورکړي. په دغه سیالۍ کې د چلسی ټیم لوبغاړي ګور جوما په 53 دقیقه کې او هزارات په 93 دقیقه کې د خپل سیال ټیم دروازه ماته کړه او 2 ګول یې وهل. د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په دوهمه لوبه کې ویست هام یونایټیډ وتوانېده چې 2-1 پر وړاندې مانچستر سیټي ته ماتې ورکړي. په دغه سیالۍ کې ویکتور موسیس او دیفرا ساخو د ویست هام یونایټیډ د ټیم په ګټه ګولونه وهل.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 کې منځنۍ څپه او فم 3015 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو کې اورګوي پانه کې هم که چیرې انټرنیټ مو خوي اوریدل شي. همدارس د پښتو فیسبوک پانه لپاره facebook.com/ازادي رادیو په خپل براوزرونو کې ولیکئ. هلته به د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه درته خلاص شي چې تازه خبرونه پکې شي په شیبه لویږي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندې ګوښه شي نو د جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه کمیسیون رئیس ستار سعادت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت او ولسمشر د ځان د مشروعیت په اړه هم فکر وکړي. زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان له ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او په سر کې ترې په همدې اړه پوښتنه کړې ده.
اولا باید ووایم چې هیڅ اسناد د خلکو نه پټ نه دي. د 850 زره رایې باطلېدل دا په دې معنا چې 8.5 لک رایې تقلب شوی. د عبدالله د تقلب عمر هم دقیق معلوم دی، د ډاکټر غنیم معلوم دی، پټ څه اسناد په دې منځ کې نشته. دومه مسله دا ده چې مالته یو فرضیه مطرح کړله چې رئیس جمهور کله کمشنران لرې کوي په دې معنا چې کمشنران مجازات کېږي. کمشنران چې مجازات کېږي د یو جرم د یو سرغړونې له امله به کېږي. هغه سرغړونه به داسې استنباطېږي چې هغه به دوی تقلب کړی، درغلۍ به کړي، او د درغلیو نتیجه به بېرته ولسمشر غني کېږي. یعنې مشر په خپل مشروعیت باندې حمله کوي. ما د رئیس جمهور بې وسی مطرح کړی و چې رئیس جمهور سره دې پیږي چې دا هر څه غلط دی. یعنې زمونږ باور دا دی چې ولسمشر غنی د افغانستان د خلکو استازی، رئیس جمهور دی. سیده تقلب شوی، تقلب عبدالله هم کړی و، غنیم کړی و. د تفتیش نه وروسته د اخیری د انتخاباتو له مخ نه ومینځل شوی. اما دا ډاکټر غنی و چې په د ضعف او د کمزوري له امله د خلکو په رایه باندې معامله وکړه، د خلکو د رایو مشروعیت د سوال لاندې وړه. اوس خو د خلکو رایو مشروعیت د لمنځه وړه، اوس غواړي چې د خپل د ځان مشروعیت هم له منځه ویسي. یعنې ما دا وویل،
تاسو وړاندیز څه شی دی؟
ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر غنی باید ودرېدلی ویلی وای چې و خلکو څوک چې اصلاحات غواړي، اصلاحاتو معنا دا ده چې غلطي باید سم اصلاح، یعنی د غلطی سمونه. راشي چې تاسو وایئ چې فلانی دی نه یې، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه یې، زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکمه پورې هم تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړئ. که غلطی سموي د ده په اړه خو باید تاسو یو سند راوړئ.
نو تاسو فکر نه کوئ چې د اصلاحاتو کمیسیون به داسې اسناد او شواهد هم راټول کړي چې د دوی دغه کار ته مشروعیت ورکړي؟
هغوی ځان په اړه اسناد راټول کړي، خپله متقلبین دي. هغوی اسناد له کومه کې، اسناد د کومه شو؟ موږ همدا وایو، هغه متل چې وایم پړ مې که مړ مې که. اوس خو خبره دا ده چې دوی خو سیاسي عمل کوي. دوی کاشکې یو آسیب شناسي کړی وای، دوی کاشکې داسې اسناد پیدا کړی وای چې په دغه دلایلو باندې منګه د دغه خلکو په اړه یا په دغه سیستم په اړه تصمیم نیسو. دا خو عملا دوی ټوله ورځ د انحصار لپاره کار کوي. دا خپله متقلبه ډله ده، دا په خپله په دغه تقلباتو کې دوی تر ټولو ډېر تر ستوني ښکېلو. نو ځکه دوی نه دا تمه نه کېږي. نو زما اندېښنه د افغانستان د خلکو رایو ته او د ولسمشر غني مشروعیت ته چې خپله عمله پرې کوي. زمونږ له نظره موږ چې په پروسه کې شامل وو، هر څه سم وو. دا ډاکټر غني و چې د خلکو د رایو په سر باندې معامله وکړه او خپل مشروعیت د سوال لاندې یووړه. خو واقعیت هم دا دی چې خلکو رایه ورکړې، خلکو په سختو ورځو کې ودرېدل، د ګوتو پرې کولو تر مرګه پورې د هر څه ومنل. ډاکټر غني هغو وینو او هغو ګوتو ته چې پرې شوې وې هغه ته هم احترام ونه کړ.
فکر نه کوم چې که حکومت یو کمیسیون وشي کړی چې بې له اسنادو او دلایلو او شواهدو د کمیسیون کمشنران تبدیل کړي یا ایسته کړي، نو فکر نه کوئ چې دغه کمیسیون به همداسې اسناد او دلایل راکړي؟
کېدای شي تاسو د یو ژورنالیست په توګه په دې باندې پوه شئ چې آیا تر اوسه پورې تاسو ته کوم سند مدرک چا درکړ؟ شخصا که ځان پاړه درته مطرح کوم، قطعا نه. ځان مې راته معلوم دی چې ما هېڅ کړی نه دي، که یې نورو پاړه نمایندګي کولی او نشم. حال دا چې نمایندګي کوم، د شکایتو کمیسیون اصلا هېڅ ډول مسؤلیت په دې کې نه لري، او بل هېڅ ډول نړیوال تضمین نه و. د هغوی مالي مرستې هم مطلق سیاسي موخې درلودلې. اوس فکر وکړئ، انتخابات خراب، تقلب پکې و، همدا خارجیان رانغلل، شاوخوا څو نوي میلیونه ډالر یې په تفتیش باندې مصرف کړه. آخر وخت کې همدغه سفارتونو ته ډاکټر نورستاني ته هغه ور نه کړه، د نتیجې اعلان ناقصه نتیجه پرې اعلان نه کړه. دوی په خپله بد خلک دي، سیاسي خلک دي، خارجیان هغوی، او موږ نه باید توقع هم وکړو. له بده مرغه ولسمشر غني د خپل د مشروعیت په ضد باندې واقع شوی، د خلکو رایه د سوال لاندې وړې دي. موږ تاکید کوو، وایو چې د خلکو رایه واقعي دي، د هغوی ګوته پرېښ شوی، هغوی ووژل سول، وینې یې توی کړې. مزه د جواز خان مثال ورکوم، کله هغه د خپله لور پرېښوده تر مازدیګره یې خښه نه کړه د انتخاباتو لپاره، ولې دا تاریخي حماسه باید د سوال لاندې لاړ شي د ډیموکراسۍ په اړه؟ ولسمشر وایي چې نه، رایه هم غلطې وې، او زه متقلبي رئیس جمهور یم، زه مشروعیت نه لرم. ماته ډېره زیاته جالبه ده، یعنې د رئیس جمهور نه داسې ښکاري چې هغه اراده سلب شوي وي، هم د خپلو منافعو په ضد ولاړ دی، او هم د افغانستان په ضد، هم د واقعیتونو په ضد باندې.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له رئیس عبدالستار سعادت سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه ولیدله. ښاغلي سعادت وویل چې د انتخاباتي کمیشنرانو په لرې کېدو سره به حکومت خپل مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلي سعادت دا وویل چې که کمیشنران لرې کېږي نو باید د هر یو د لرې کولو لپاره مواجه اسناد ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. دغو کسانو هویت څرګند نه دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور ورکوي.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول شوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه شوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګومان کوي چې د مخکینی اټکل خلاف به په پنځلسو میاشتو کې له زره سوریایي پناه غوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویش زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیونه ډالره بشري مرسته ورکړي.
په همدې سره د روانې خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي. مخکې له دې چې زه تاسو سره خدای پمنه وکړم، باید ووایم چې د له دې وروسته د ورکوشي اذانو پروګرام درته خبریږي. دغه پروګرام په دقت اورئ، کېدای شي د کوم یو هیوادوال د ورکشوي عزیز په لټولو کې ورسره مرسته وکړي. تر بیا د خدای په امان.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو په لټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. تاسو کولای شئ چې موږ ته د افغان بیسیم د 903 شمیره له لارې خپل اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243681. یو ری بیا وایم 0000243681. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115. تاسیز مونگا اگل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. گران و دوستان و رازی چه واس دو آهاغ تلیفونی پیغامونه و ورو کم چه آوردون کو آزادی رادیو تا تلیفون کرده دی رازی چه دا غدوار تلیفونی پیغامونه یو زای سر و ورو.
زن عجیب الله ده کاتیسا و لاید ده تگاو ده ولسوالی نه مساید طرف تاماس کن دل ته و علک ده نوم ده جاوید ده بغلان ده ولایت ته که هر سو جی پکتنه که که ده شماره جی زنگ را وی سپر و نه و سالور سپر نه سپر سالور ده شماره جی من سر پتاماس کسی دل ته تگاو ولسوالی تعمیر بازار که کلاتی چلی او لگ برگی روانی تکلیف داری.
السلام علیکم دغه د نیمه هر نه غیم نو مینا کیده د تاسو نوم باندې دلته یو د تاسو نه له مشکل ډیر وخت نه افروز د سری پول له سلام د ټلیفون نمبر د پر و اته درې څلور دوا پګ نه څلور دوا میرا د زنګ ماتو و.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زمون غاگ له ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کډین نو نزه دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې منورت کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي. اول ته دغه پروګرام له سره ووري د مونږ پته ده ازادي رادیو ټکای کوم او هم ازادي رادیو ټکای او ار جی. ګران دوستانو اوس به هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګران دوستانو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
زه جرولا د ننګرهار ولایت د روداتو د ولسوالۍ د کان د کرینې خبرې کوم. زما یو زوی دی چې نوم یې نسیم دی. د روانې میاشتې په لسم تاریخ د کور نه بې درکه شوی دی. که ار چاته د نسیم په حق له معلومات وي او یا نسیم په لاس ورغلی نو د انساني همدردۍ د لارې دی په دغه لمبر باندې مونږ سره تماس ونیسي. 0 واویا 4 شپېته 1 نوي 0 شپږ نوي. یو ځلی بیا ویم 0 واویا 4 شپېته 1 نوي 0 شپږ نوي. والسلام.
السلام علیکم. زاب د ستاره نفراری ولایت نه ګلستان د ورسوالیم. ما زه ورسوالۍ چې د قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 3 ورځې کال یې څنګه کال کېږي د قندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. هر مؤمن مسلمان ورور چې د قاریم د عبدالرحیم په اړه باندې معلومات لري ما ته چې زنګ ووهي د ما تلیفون شمېره ده 0 0 او 5 3 9 3 9 یو ځل بیا تلیفون شمېره وه
0 او 5 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 شیرینی ورکو سلام. سلام به ازادي راډيو ټول کارکوونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. په دې تمن چې روغ جوړ به نوم یې بابۍ جان دی او موقعیت مې کندهار ولایت. تقریبا لس کاله کېږي چې زما ورور د پېښور په بهانه له خپل کوره وتلی. که دی دا غږ اوري یې هم په اړه چا ته معلومات چې د مهربانۍ له مخې دي دغه شمېره زنګ راته ووي 0 9 2 9 4 6 4 د تلیفون شمېره یو ځل بیا یادوم 0 9 2 2 نوم یې عبدالمجید دی او د عبدالحجیز زوی دی د کندهار ولایت درېیمې نهیې اوسېدونکي دي. که دی دا غږ اوري یې هم په اړه چا ته معلومات وي په دغه تلیفوني شمېرو کې تماس. ازادي راډیو السلام علیکم.
ما سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زه زما د هلمند ولایت د وسیې ولسوالۍ د لر کاري څخه اړیکه نیولې. زما یو اکا ورځ کې د عبدالقدس په نامه دی چې تقریبا 40 کاله کې چې ورځ دی چاته معلومات په دغه نمبر زموږ سره اړیکه ونیسه پر اووه صفر درې صفر اووه 43 55 بل نمبر دی 0 8 23 23. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیر محمد خبره کوم پاکستان سبوستان ضلع چاغې څخه. زموږ یو د اکا ویل د رکسو دی شیر محمد نومېږي د فیل محمد زوی دی په ضلع چاغې کښې د تنظیم اجتماع رکسوی دی. نو دغه د ټلیفون شماره ده په دغه نمبر څوک مو زنګ وکړم که چا لیدلی یا یو چا په معلومات یې 0 0 2 9 3 8 4 4 5 0 9 بل شمېره 0 0 0 2 9 3 8 5 0
د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد موږ یو ورک شوی کریم لرو. د خپل نوم غلام جان شولی دی. د پلار نوم یې دین محمد او د نیکه نوم محمد اسماعیل شولی دی. که چیرې دغه پروګرام دغه اواز په دوی سره ثبت شوی وي دغه پیغام دې موږ ته یو ځلې بیا نشر کړي. خدای دې وکړي چې دغه پیغام نشر شي. والسلام.
موږ یو هلک ورک دی یو کال کېږي چې ورک دی. اختیار محمد نومېږي. د سبق طالب 15 عمر لري. د پلار نوم یې دی. اصلي ځای کندهار دی. ولسوالۍ شاولي کوټ کریایت کغتو د اوسېدونکي ځای یې د شکرګاه د بولان دشت د مرجع او ندالي دورایي یو ورور نوم یې د احمد. د بل ورور نوم یې علي محمد. د بل ورور نوم یې ولي محمد. د هر چا ته که معلومات وي یا دی خپله اوري په دغه شمېرو ته دې زنګ ووي 0 8 1 5 0 5 3 9 یو نوي بله شمېره ده 0 8 1 5 2 بل شماره ده 0 اویا 788 1231 4.
بله سلام علیکم، زنجر احمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. موږ یو انډیوال دی، د اوه اته کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی. بشیر احمد نومېږي، د پلار نوم یې عبدالکریم نومېږي. ټول هر ورور ته چې معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي، 0 0 8 2 8 9 2 8 6. سلام علیکم.
ما ورور نواب خان د پنځم سکلو پر مخه ورستوی دی له ایران څخه. موږ ته یې د ژوند معلومات نشته، که د هر څوک رن اروي یا یادی اروي د موږ سره دې په دې تلیفونه باندې تماس نیسي. 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 0 0 8 2 8 6 موږ به دته لوی شیرینی ورکو. وسلام. زه کوټوانی میږم د زابل ولایت د خکافغان د ولسوالۍ یم. زموږ یو دوست ورک ده د عبدالواحد په نامه باندې په لاس باندې داسې کم فرض ده چې هر چا ته په دې اکړه معلومات په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي. 0 8 4 6 3 5 0 9. هر چا ته معلومات موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. وسلام.
والله یو زما دا کازی درزیک د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا وکاله چې د کور څخه وتلې دي ورکتي احمدین نومیږي. که څوک یاد د پاکه معلومات لري یا د زما زغ اوري په دې شمېره دې تماس ونیسي. پر وڅه و یو نوي ونوي چې پرنه. سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قدرت الله د پنجوایي ولسوالۍ څخه تاسره په تماس یم. زما یو ماما دی چې د ماما په نامه باندې نومیږي، د عجیب الرحمت زوی دی. د پنجوایي ولسوالۍ د شیروانی دا څلور کاله کېږي چې دی د کور څخه وتلی دی. نادرکه دی که هر چا ته معلومات وي د هغه په دغه ټلیفون شمېره دي تماس ونیسي. 0 00 4 1 4 1 9 5 0. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 00 4 1 4 1 9 5 0. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حمدالله همدرد غزنی ولایت مقر له ولسوالی تاسو سره په تماس کې یم. زما یو د ماما زوی چې نوم یې عبدالجبار ده، د پلار نوم یې عبدالظاهر ده، د ورور نوم یې ولیجان ده. که یې چا ته معلومات وي یا یې لیدلی وي په همدغه نمبر موږ ته زنګ ووهي. 0 00 4 1 4 1 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا هم وایم 0 00 4 1 4 1 6. د خدای په امان.
سلام علیکم. زمیر آقا چې زما ورور ملنګ جان نومیږي، د جنگل باغ د ښار څخه، د کابل جنرال باغ د ښار څخه ورک شوی دی، جنگل باغ د سیمې څخه. که هر چا ته معلومات وي نو په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 00 2 4 9 5 0 00. که هر چا ته معلومات وي او دغه پیدا کړي نو ښه نن زموږ څخه ترلاسه کړي. نمبر یو ځل بیا تکرارم 0 00 2 4 9 5 0 00. مننه کوم. خیر.
بلی السلام علیکم. زدا له آزادی راډیو کارکونکو ته سلام وایم. زما یو فلار ده چې دا 22 کال کېږي تقریبا ورک شوی ده. که هر چه تا معلوماتی پدوش مرده زنگوی سپر او سوا چلور آویا اتاویا ات پنزوس ات سلوی.
در ورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام در یک شنبه ورزی پر چلور بجو که تکراره در دو شنبه در سهار پر اتو بجو که واوری. تاسو زموږه غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام مو واورید. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې آزادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونه لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی میگوید که هنوز هم حامیان مخالفین مسلح در داخل حکومت حضور فعال دارند.